ساعت لس بجې شوې د ازاري راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خپرونه د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په انتخاباتو کې د طالبانو ملاتړ په اړه د دې ډلې د ویان څرګندونې رد کړې. په وزیرستان کې د پاکستان دوه پوځیان په یوه برید کې وژل شوي او د آذربایجان او ارمنستان اوربند د ماتېدو په درشل کې دی. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشي کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره نه دی بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی وویل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دېرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي له بنده خوشي شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تښتونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کېږي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوه او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې ده.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسې ته لږ سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یاسو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورس کې د افغانستان له خوا زر لارې پر تورخم اوښتې، خو اوس د شمیر درې نیم سو ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. وروسته لدی چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس ټیم مورتاګ د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل طالبان باید پوه شي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشته لږه دوه سرتیري وژل شوې دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په منامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برانډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک یې لیري کړ. ډونالد ترامپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر 12 ته پلان شوې. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. په هند کې د کورونا وایروس پیښې تر نن یک شنبه تر 2 میلیون واوښتې. د هند روغتیا وزارت پر اساس نن په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 15 اویا زره مثبت پیش ثبت شوی چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا دخته شویو کسانو شمیر 1,015,000 ته ورسید. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 1,018,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې شایع په کورونا ویروس اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې ډېر وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره شوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې په 12 بجې د روسیې په منځګړتوب پیل شو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یو بل د بریدونو تور پوري کوي. د راپورونو له مخې د نوګورنو قرهباغ په ستیپاناکرات سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو ژغ اورېدل شوی دی. د ارمنستان د بندونو چارو وزارت تېره شپه وویل چې آذري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تېره شپه وویل ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې ښار راکټونه ویشتلي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړه کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلاسمینه بنکاکي چارواکو ویل په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وشوه 10 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 8 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل. د دې خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام موري څو راپورونه لرو او د غراس د کابل رسپانو ته کتنه کوو. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو رستر بلې زیاتېده یې ژوند تریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو د کابل امن نه دی کمپاین شروع کړی او خلک له مسؤلینو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس هم د خلکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د وضعیت د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزې ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربېره ګڼو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټویټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هشتاګ روان کړی. زینو په تنزی ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر حتی دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی، خو وایي بخت ورسره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپله کمپنۍ سیمه کې ده، نو کله چې زه 8:30 بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خطر روانم، نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شوم چې دوی مسلح و یا غیر مسلح و. لومړی نفر توپانچه را نږدې را ته سر ته ونیول، بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر را څخه واخیستل.
ذبیح الله بیا دوه ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غواره په ټکسی کې وم، د کور دفتر خواته روان وم چې کرشت غلان زما سره مخ شو او ټول شهر راڅخه واخیست. او بل غواره کرشت د دفتر نه کور ته روان وم، د کور شاته وم. غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري، هر څه چې ستا سره شته بس موږ ترې ستا دښمن نه یم، زه ته د مال دښمن یم. غلان زما موبایل واخیست او زما په جوب کې یو څو پیسې هم و، هغه پیسې هم واخیست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین لومړی نیول کېږي نه، او که چیرې ونیول هم شي جدي چلند ورسره نه کېږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي، خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دي ناست. د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر،
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د درک وړ او محسوس ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوه او یا ساعتونو کې د کابل شهر او ولسوالیو کې څه باندې 40 تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډېرې شوې. د دغو پیښو قربانیان تر ډېره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي. وروستیو کې ملي امنیت ویل چې د هدفي وجنو یو 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان هو ویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لشکرګاته غزیدلې یوازینی لار د نامنوی لامل د تګراتک پر مختړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګاته غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ په دې اړه نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
په لشکرګاه کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده. پخوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې. یو ونی کې چې د لشکرګاه څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه شوي دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک مینونه ایږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي.
نو غوښتنه ولې موږ نه لرو چې دا توره سي راته موږ هم وسایي یو مسافر موږ را سره وسایي
طالبان هلته هم راوځي دې خواته هم راوځي چا پاتې تور خواخوا یې موږ ولي دې خواته دې خوا هم ځوانان راوځي اوس هم کېدل چې موږ راتلو دا ځوانان به سره بیرغ د کوڅې په بغل کې ولاړو.
د لشکرګاه ښار شمال ته ګریشکاو لویدیځ ته نادالي ولسوالۍ پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیځ ته د ناامنو دوو سیمو خوشکاوی او نارساج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم غړې د ناامنیو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمېره دغه سړک څومره مهم دی؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي که کندهار ته غزیدلې یاد لار بندوي لشکرګاه معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیر داسې یو چې دا لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصونه مهم دی. که بندې وي دا په دې معنی چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
45 کیلومتره د غلار 2016 میلادي کال کې تر وی میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شو. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نش په دې بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې ماینونه خاخړه او ماینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی. ورورو پاکۍ نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار دی معلوم دی خاخړې دي دا ماینونه چې پاک شي په دې ورځ دوه ورځې کې ان شاء الله لاره به د ترافیک په مخ لاشي.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډېره موده دوام وکړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
اوس په هم ناجیه ساپی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې په کابل ښار کې د غلاو او وژنو پیښو ته په اشاره لیکلي چې له ارګ او دولتي ودانیو پرته د کابل ښار په هر سیمه کې هر ورځ لسګونه پیښې کیږي او د موبایل، پیسو، موټر او نورو وسایلو غلا اوس عادي شوې ده. سرمقال لیکونکي په خبره د کابل ښار د غلاوې او وژنې بېساري دي او په وینا یې چې په تیرو 20 کلونو کې داسې نه و شوي چې غلا او داړماران دې دومره زورور وي او په رڼا ورځ دې خلک ولوټي، ټپي دې کړي او آن ودې وژني. خو لیکوال د یادو پیښو په تړاو کورنیو چارو وزارت بې کفایت بللی او ادعا یې کړې چې دغه وزارت د غلو او مفسدینو لخوا رهبري کیږي او امنیه قمانداني د پولیسو د حوزو آمریتونه او آن تر دې په ټیټه کچه بستونه پلورل شوي دي. د سرمقال لیکونکي په وینا په پیسو مقرر شوی مسولین بیا د ورکړ شویو پیسو پوره کولو او ګټې لپاره هر څه ته لاس اچوي. هشت ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د غلاو او انسان تښتونکو پیښو ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هیڅ څوک ځان خوندي نه احساسوي او د ښار کنټرول د دغو وسلوالو غلو سره دی. لیکوال دا اندېښنه هم مطرح کړې ده چې دا مهال کابل او لوی ښارونه د غلو او انسان تښتونکو په منګلو کې دي او پولیس هیڅ ډول عملیه او پر ځای اقدام